سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښته دوډبیدو په پیښه کې د 22 افغانانو د مړینې او نورو د لادرکه کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلمبي کې ویلي دغه پیښه د ترکیې په چانق قلا ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په ویلمبي کې د ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اوروسکان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د یو روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د اوروسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تکاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پېښه هغه وخت وشوه چې د سیمې اوسیدونکو غوښتل چې د تکاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو د دوی سره مخالفت کوه او په نتیجه کې د مرکز ساتونکي پر خلکو ډزې وکړې او دا مرګ شو بله واوښتله. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د یو ساتونکي وه او په کرایه یې ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عمل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ ژوبله چاته اوښتي. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د 3 مارچ میاشتې د سختې هوا له کبله اغېزمنه شوو سره د اضطراري بشري مرستو لپاره د 11 میلیون افغانۍ اختصاص کړي دي. د اروپای ټولنې د افغانستان څانګې نن په ویلمبي کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمنو شوو ولایتونو کې شاوخوا 12,200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي، لکه تاوده کالي، بوټان او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼو نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي بلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ څه لږ 70 کسان مړه او 14,000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرایلو پوز وایي د هغې جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د وو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامت کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرایلو د بیپیلوټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې یې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او وتنه کارکوونکي ووژل. د اسرایلو پوز په ویلامې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کوو چې دا موټر یې د حماس ډلې د جنګیالیو دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپلې اونیزه ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغه وسله والې ډلې په وړاندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پي د خبرو له لارې ستونزې دي خپلې لیکلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پي په ګډون لټولو وسله والو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو تره ګروډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پي سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغ جوړ.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې، خو له یو لنډمهالي وربند پرته دې خبرو ځانګړې پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنۍ ریښې دې په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو ایچ ټي پی سره خبرې وکړي، او په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د دغه وسله والې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. بلبل یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د دې پریکړې په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام غیر قانوني بللی، په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کول چې د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د نوې اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شیان هغه شی نه دي چې نه د ملت په ګټه دي، نه د دوی په ګټه دي، نه د نظام د استحکام په لور باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري، تر څو افغانستان د صلح او سوکالۍ طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
وجود حزب سیاسي
د قانون او سیاسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دی، او خلک دې ته اړباسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنځم به پورس د وری پښپاړسمه د ویلمې پخپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 11مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستان د ایستل شو ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستان ایستل شوي افغانانو کې 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي. په ورته وخت کې له پاکستان ایستل شو یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو څخه د دوی ماشومانو د بی برخې کېدو اصلي لاملونه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 1540 زرو ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% یې ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل:
از ما یو لور په اووم سم کې او بل په یو لسم سم کې وخت متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنی درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل: سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لېږلی.
یکش دخترم از
یو می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ریپورت شوي یو. یو زوی می په لسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
ضرب مشکلات اقتصادی نتانستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروې د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو مېرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې. د راپور درته لرو. له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي:
د افغانستان د خوځښت خوځښتګړي منیجه صدیقی د خوشی کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان دننه د محترزو مېرمنو خوځښتونو د مېرمن صدیقی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د جمعې په ورځ د اپریل په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یو زړوره معترضه ښځه منیجه صدیقی شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله بند محکومه ده. یاد سازمان د منیجه صدیقی د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجه صدیقی یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړی پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28 په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجه صدیقی ورته خبرې کړې وې، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجه صدیقی تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیجه صدیقی د اعتراف فرنه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویل سویلی آسیا برخی کمپاینر سمیره حمیدی د اپریل په څلورمه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجی صدیقی راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیجی صدیقی د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجی صدیقی د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې موسسې مسؤول او بنسټ ایښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
نه باید فراموش بکنیم که
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل پخپله په حقیقت کې د منیجی صدیقی روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو مېرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هممهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو مېرمنو غورځنګ او د افغان مېرمنو د خودجوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو مېرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجی صدیقی د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤولې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجی صدیقی د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خودجوشه غورځنګ غړي منیجی صدیقی د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د ادعو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تاکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه وو ورکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو په اړه
خلک اختر ته تیاری نیسي د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري دسترخوان واره
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبرو
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو
ویخسه ویخته د شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستی
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا ازمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم او پر یوه کتاب د یوه محصل نظر
د شینټاغي مرکزي کرکټر ډاکټر محیب الله د
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته ندي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کې چې لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خو دا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي، تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دي، هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه اوس له دندې ګوښه ده وایي
خو به مو ډیره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډیر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی حتی د ماشومان د پاره نوې کالي نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د شوز ونجونو تک را تک په نسبی ډول کم شوه دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دوکانې ساش کال د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شوی خو د شزینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبارم کده خرید و فروش هم کده نرخون هم خدی د کشمش نه نیول تر ټول شینه پر بیدند چاکلیټونه خپل وطن دی پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده سیاسره وستم فلن وس ټول سړی نه دی.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیلیش خلک په دې میاشت کې جامع خیاطانو ته وروړي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامې نه ګنډي خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین
د نور کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځونو پروژه کې کار خې مثلا مشتریان هم خپل معنی او کالی هم خډیر کوي نسبتا د نور دکانونو نظمن کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي زما تقریبا درې څلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شهر یو بل درزی اسلام الدین نظامی وای چې دیرش کار کوونکی لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي.
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی. خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي. پخوا به په ښارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوښاوه خو نن سبا دا دود پور کې دود او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی. محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي.
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل اوس سیدی اصلي کالی جامع راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي د خېدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس په شارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوی دی. د افغانانو لونګي لوی سیمې بلې ته څناسه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګي دود شته. البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردېږي. په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راغلی. همغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي. په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای
تر روانه ولا بس نشته الله سره تم غاتی نو سو خو دې پاک سره هغه سب وایلو کپڑے وایلو جامې وایلو دغه وایلو چپړې وایلو نور سامانونه دې ماشومان د پاره زور په بخړې کار کو سودا په ټوله برابرې ده اوس خو بس راول خونم به کار نشته اپتا کې ټول دوه ورځې کاری هغه دوه ورځې کار چې هغه معنی موږ چې کم کم مشکل برابر کو.
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی. حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نورو خلکو کار ورته کاوه. د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د په وینا یو وخت به شاوخوا شپېته کارګرانو د د لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشینی ولی
یو ماشوم لور مې یو سرور 15 کلو غې دوه تن کړم یاره ما ته ګګرو ګګرو د یو کاند نه لګیا دم ته ګګرې لپاره هغه د غړو لټه په 2450 روپیا مچ غړو لټه راوړتا او په 2900 ورسره کم دی ټوړه راوړتا مې نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو ته خبر کوم ځان ته کوم پي 100% کې یو پرسنټ مې راځي چې جامو غشتورو او ماشومان خو د سړي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي او بیا جاړي په کور گاوند کې اکثر د هر چا د هر یو زمګ نه.
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې میلې زیاتې وي خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي. د مونی پنوم د پلازمینې ډاکې وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي.
د خوخی خبره ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روزي ورسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو. مونږ به خپل پلارونه تورزو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي. تاسو دا خوخی لبل څه سره نشي مقایسه کولی.
په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال اختر تر را رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی. په تونس کې له تیرې وی اونۍ راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي. د نیلا په نوم د پلازمینې تونس یوې اوسیدونکې فرانس پرس اژانس ته وویل
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کترونو کې دریږي. په بل هیواد کې ممکن داسې شوی وي، خو دلته یې اوس په خپل سترګو ګورم. اوس د سوجي، اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلی یم.
خواږه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي. د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواږه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي. په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري، خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي. د تاریخي روایتونو له مخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچنی اختر مخکې په ټوله روژه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روژه کې خواږه ویشل کېدل چې دې ته به یې فطره ویل، یعنی د فطر د عید په حساب. د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوځ مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریښه لري. په افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي. د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوړي ورکې کوژدو. د دې کې په خوانه یو غړ سردر دی بلوچ هغه ته به پرې کون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه لال ول. خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوړي پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوړي زیاتره کم زینو کې جوار ډوړي په کې پخې ما چه ده لول اندازې تر یو لک افغانۍ اصل در افغانۍ دو کم تر کم 1.5 افغانۍ.
خاغل ایوبی وای له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېر هڅې کوي خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای. مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی خو لای هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څاروي ساتل دي نو لواده ورسته چې جنې د پلار کور ته په او ملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي، او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاد نه.
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوي دي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پوهان لال پاچا اسمون وی د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلي اسمون سره په دې اړه شغېدلې یم. په دې خبرونه کې د استاد سعد الدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم در سره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخ کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی په دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډیری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه د آینې و چې به په کې یخې وي، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و، او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم، د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده، او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پې جوړوي، څه پې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولورم. او ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېرې ښې نقشې وې پرې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه، شا او مخه یې خلاصه وه، لمر یې کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمنی سپینګیری شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلې. ځوان شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کرکتونکو او بلاخره عامو وګړو له خپل لورو بیلابیل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بیله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یو ځانګړي ذهني حالت څرګنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پیښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي. د شاعر هڅه دا ده چې دغه حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې احساس کړی دی، دغه حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بی وسه سره به نور څه چاره کړم، بی وسه سره به نور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته او پلیچو می سری خی، تنهایی ته او پلیچو می سری خی، د یو نوی درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلی خپل نړولی، ما د هیلو څلی خپل نړولی، کنو څنګه به له بل چانه ګیله کړم. کدن جنو د مکتب څنګه می بیا واورید، کدن جنو د مکتب زنګ می بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن می په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن می په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به صدا ارمان پوره کړم، تمالال با زدار من پرکرم.
لاغل کلیوال منن.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کې ل آزادی رادیو
د پینځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوې ده. ادبی دوره په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخي په دریو دورو وېشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د وېش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو وېش لمخي یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پینځم میلادي پیړۍ پیل شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیل شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنۍ عربي دورې هم له وی بلې د محتوا او فکر له اړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش له مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کیدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کیږي. له ښاغلي اسمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دانه نه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساسو په حساب دوام پسی کوي
دا به تر هغه وخت پورې دوام مو می سوچې عبدوم ربر یو نو سیاسي اقتصادي او کولونیز بدلون په ملک کې نه راغلی او په ادبیات باندې مستقیم اغیز نه وی خندل
یو په خوانی ویش لمخي لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و هغه خپل دلایل ورته لري هغه کوم کسانو چې هغه دورې ویشلې وي تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بیل غني
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي سیاسي او تاریخي مسائل او د رامنځته کیدو لمخې او په ادب یې اغیز لمخې رامنځته کیږي ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړ او دا دوره بولم عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې نه یوازې د افغانستان په کچه یو لوی سیاسي تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته نو دغه تاریخي بدلون دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښند په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل نوی مفاهیم رامنځته کړل په زړو فورمولو کې نوې پسفې ووهلې دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي
ازمون صاحب که نورو ژبو ته ګورو تر ډیره دورې پکې د سبک مضمون شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوخو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیرته یوه دوره ویل کېشي فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لا پخه نه ده
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب په ایده دي هغه د ژوند رامنځته کیدی دي هغه د مفاهیم او منځپانګل مخه ادبیات باندې پیاغیز دا خو رامنځته شوی دي یعنی دا پخه شوی هم دي او ممکن اوس دا یو دورې ته شرایط برابر
آزمون صاحب او بخشه د سپتمبر له 2000 لومړی نیټه را ورسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوی دي دا د نوې ملسیز ادبیات سره څه فرق لري
د مضمون له مخې فرق لري د محتوا له مخې فرق لري د شکل له مخې فرق لري او نوې ژانرونه تر مخه شوي دي مثال به درکوم دا کیساګي لړ لړ نظمونه همدا ډول هایکو او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په دې کې یو نوی اروپا کې رامنځته
شو فکر نه کوي چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او دغه تاثیر ممکن ور باندې وي
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي دا غوره ساينسي عوامل دي دا سیاسي اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي دا د خپل همدغه اغیز څنګه نه چي دا کله هرې لارې نه کله هرې ډډې نه او په ادب باندې خو اغیز کړی دی نو چې په ادب باندې اغیز وکړي دا هغه څه کوي چې هغه څه کاغل لنډکې دا کاغل لنډ کیسګې دا کاغل نور ژوندونه درامسته کیږي نو خو دا سره فرق پاندی کیږي
کچرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمه پیړۍ پیلېشتي د نولسمه پیړۍ تر رستوي روانه ده خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی مثلا په نوې دوره کې وردز ورس جان کیټس هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه او عواطف ته پاملرنه زیاته شوه لیکن فکر نه کوي اوس مونږ سپ چې د سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو
شبر صاحب عميق تغییر راغلی دی تک د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې په لغوي او مفهومي لحاظ باندې د بدی او د بیان په لحاظ باندې او د سبګلو په لحاظ باندې ډیر زیات تغیرات پکې راغلي دي تاسو اوس د غزل نه نه شکل ګورئ او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ په دې کې بعد د شاعرانو نوی پنځورې ګورئ نوی مفاهیم ګورئ نوی تصویرونه ګورئ چې دا ټول د حالات سره تړلي دي همدارنګه په نظمونو کې دا یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې راغلي دي او او خپل تصویرونه جوړ باندې کړی دي دا په پانو دا ډېر پخ شو ډېر پخ په هنري لحاظ باندې پخ دي د سب کله مخې پخ دي همدارنګه زموږ په کیسه کې په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغیرات راغلي دي. د په کیسه ای ادب کې موږ د نوو وختونو مفاهیم او تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې د نړۍ په سطح باندې هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته یو خاصه دوره وایي چې په یو کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردزورث مثال تاسو ته درکو. د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې گاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوې دي هغه بیله دوره بولي. خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بیله ګڼي، ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي، او یا داسې لوی لیکوال نه دي پکې پیدا شوي چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دته کا هغه سلوی لیکوال دی پیدا شوی، دا ډیره ګرانه چې موږ په چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا امین پیدا کوي، دا به ګرانه وي. مګر دا د هیرول وړنده ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم، دغه ځوان شاعران چې دي دا چې رامنځته شوي دي په دې دوره کې، او د دې دورې استازي دا خوب د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا ان کیسه لیکوال ته وخت اوس هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرل، او دا د کیسې بازار څنګه و، او موږ غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو، دا اوس یې ناولین رامنځته شو، دا ترجمې وشوې، دا اوس چې کیسې ولیکل شوې، دا اوس چې په د نظم په بیلابیلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه. مخو د ډیرو شاعرانو او د ډیرو په خو او هنري آثارو خوندان یو، نو دا دی باندې سترګو پټاوله. مګر دا چې څنګه اوس خوشحال نه لرو، اوس مثلا بیا دغه د دې ته خو نشو کېناسته، خو دا هر د همدغه سي د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو درامنځته کېدو نه مخې راوځي کېږي. دا ممکن د بلې د بلې دولې د پال دا خوشحال وي، همدا کېدای شي د نوو شاعرانو لپاره یو لارښود وي. نو دا خوشته دغه زمونږ د لسګونو شاعران چې موږ تاسو د نوو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو، دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو، د دې غوړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی، لوی تحول زه بولم، همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چیرته تحول ته تاسو دوره وایست، نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تیره بیا چې انټرنیټ هم شوی دی، د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه، فرضاً هایکو دوت شو په افغانانو کې کنه، یا فرضاً تاسو داستان ته اشاره وکړه، نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري. لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي، داستان مولا هم تر ډیره پوری زوړ دی، یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی، لا هم په پیشه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو، مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی، بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای، ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای؟ که څنګه آزمون څه
دا وګوره، دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده، دا خو د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچا باندې ډېر تغیرات راغوسته شوي دي، شي پر سر هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې، او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغیرات راغوسته کېدل، دا فضا جوړېدل، دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا سره نشي هیرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا دغه د دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي، زړې خو اوس کېنول، زړې خو اوس راځربون شوي دي، ممکن دا نور هم پاخه شي، ممکن دا نور هم یعنی خپل اوج ته ورسېږي. او دا او دغه شکل نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی. او موږ دلته کومه پرتله چې خبره چې هغه په پښتو ادبیات کې کوو، د دنیا په سطح باندې کوم تغیرات چې اوس په دنیا کې د داستان په دینور څخه فرق راغلی دی، هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو. هغه څه چې زموږ د حالاتو، زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي، له تحول رامنځته کېږي، موږ په هغې باندې خبره کوو.
ازمن صاحب، ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی، په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل، د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري، هغه تاریخي او سیاسي پیښې دي. دا هغه په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کېږي، نو دلته په فرمولو باندې مغیز، دلته په ژانرونو باندې مغیز، او دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راټوکېدلی ده چې له تیر سره تیره دوره کې نه و، یعنې دا یوازې د دې دورې تولید ګڼل کېږي، دا معرفي شوي دي په دې برخه کې. او هغه شاعران چې پخواني دي، د هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاخه شوي دي، هغه مې معرفي کړي دي. خو مهم
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو، د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی، تاسو په دې اړخ باندې ډېر اتکا نه ده کړی؟
ما د تذکرې لیکنه چې دغه د ادب تاریخ یو برخه ده، ما دا کړی ده، یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواوو، یعنی د کوزی پښتونخوا او د لری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو چې دې دوره کې رامنځته شوي دي، دا هغوی لنډه پېژندنه او د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري، دا هغه هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي.
مننه پوهاند اسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 راوروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي، او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوی خبرتیا وروسته د یو بل کتاب پاړه.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځم محصل د استاد شپون ناول شین تاغ لوستی دی. د دې ناول په باره کې له دوی اورو.
د شین تاغ مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستی وي، دا چې کلیوالو ته ډیر ناشنا وي، نو د شینټاغ نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خوابل خوا سفرونه کوي او د دې موټر له امله وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګیریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلابیل دورې ترسیم شوې دي. یوه ورځ د ناول مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کرکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. مویبلاته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرۍ موټر دیوارو لامل په سالنګ کې ساریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او مویبلا هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي، خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغ دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه، بلکې د ډېرې پراخې عوامقې مطالعې څښتن هم و. د ده په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او لدستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. دی وړې دی وخت شیلې وس هوار سپین ازمکه وو. کڑنګونه او ژور خړونه داسې لواورو ډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واورې دی ارتي ورشو اهنګ یې له دوه ځای مات شوی وو. یو دی تونل خلو چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کپن پوښلی وو. بل هغه کمر وو چې څلور پنځه کیلومتره د تونل کڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی وو او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه وو. او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد د کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دروي او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه‌ییز نثر په توپیر چندان سر نه دی خلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چیخو دا خبره د ګورګی د کیسو د نثر په اړه کړې وه چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیک د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپېریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ته هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad hasani ni papani ni papa mama
بدلی مینی د سان سانی لے لسا مما مال سارے سانی بانی بانی سارے سا
مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات سم مسافر تا د ہجران وحلیا سم مسافر تا د ہجران وحلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
گگ پپ دد ساسنی